Odioso di Iperfrestit.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د دې خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه لرو د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه خبرې چې پاکستان نشي کولای په یو وخت طالبان سولې ته کینوي او هم یې ووژني وغندلې د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف دراوروي او رسل هغه د ستیم یو نړۍ خبرونه مه هیروي
په سر کې د خبرونو سرچې کې د مشر د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر غنی لخوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یو سیمې اجماع رابللو څخه ملاتړ وکړ د کندوز امنیتي مسلین وای د ولایت په خنابد ولسوالۍ کې د ترسرسو عملیات پر مهال دروش وسلوال مخالفین او وجل سوي دي او د کندوز د خار د دوی لارې موټر چلوونکي پر دغه لار د وسلوال طالبانو له فعالیتونو څخه شکایت کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر غنی لخوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یو سیمې اجماع رابللو څخه ملاتړ وکړ د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د دغه سیمې اجماع د جوړولو په اړه د نورو سناتورانو د نظرونو تر اوریدلو وروسته داسې ویل
د افغانستان د حکومت مشرانو غوښتنه ده چې جمهور رئیس نه چې لکه څنګه چې کوم دریز غوړه کړي د دغه اجماع د غوې اجماع لپاره موندې د ریس حمایت ما خپل سندې د دې سناتو صدام د ادرسنه د دې ریس حمایت کوم
ولسمشر غنی په دې ورستۍ کې د وی سیمې اجماع پر جوړولو ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د پاکستان پرته غواړي وسیمې اجماع او بولي د مشرانو جرګې کړی ټینګار کوي چې دا موضوع د شی چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه سخت هڅې کوي خو پاکستان د سولې په وړاندې خندونه جوړوي د افغانستان د دفاع وزارت وای د سیمې او گاوند ایوادونه باید د اندښنه ونه لري چې د داعش او نور وسلوال مخالفین به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي د دغه وزارت ویان دولت وزیرینن ازادي رادیو تول کوم هیواد د تروریزم د موجودیت په اړه اندښنه لري باید د افغان حکومت سره مرسته وکړي څو د ترهګرو پر ضد مبارزه بریا لیسي
ازینه
تشویش نه داشته باشم که در افغانستان اینا دی وی لدی اړه دی اندیشنان لري چې هغوی په افغانستان کې مرکزونه جوړوي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل سي چې په افغانستان کې مرکزونه ولري چې دغه هیواد له داخل څخه د گاونډي هیوادونو امنیت غواښ پیښ کړي دا سرګندونی ورسته تر هغه کې چې په دې ورسته کې په تاجکستان کې د روسي سفیر لیوي تاجکستاني ورسپانې سره په افغانستان کې د داعش وسلوالي ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندیشنه شو د لیوي د کندوز امنیتي مسولین وای د ولایت په خنابد ولسوالۍ کې د توپان 10 په نوم د ترسرسو عملیات پر مهال دروش وسلوال مخالفین وجل سوي او یو لس نور ټپیان سوي دي په دغه ولایت کې د ملي اردو د دوهمې ځمکني لواء مطبوعاتي مسؤل غلام حضرت کریمي ازادي رادیو تول چې د عملیات د خنابد ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې ترسرسوي چې پر مهال 15 کلی له وسلوال مخالفینو څخه پاک سوي دي شاغلي کریمي زیاته کړه چې دغه عملیات چې اوس هم دوام لري دوه ورځې مخکې پیل سي او پر مهال افغان سرتیرو او ملکیانو ته تلفات ندی اوشته په یو بل خبر کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د میوند ولسوالۍ په بنتیمور سیمه کې څلور وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل سوي دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ندی ویلي او د کندوز تخه د لوی لارې موټر چلوونکي پر دغه لار د وسلوال طالبانو له فعالیتونو څخه شکایت کوي دوی وایي وسلوال طالبان پر دغه لار فعالیت لري د سورلۍ موټر دروي او مشکوک کسان له ځان سره بیايي پر همدې مهال د کندوز امنیت قمندان دغه لارې پر دغه لار د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کولو خبر ورکوي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل انکراندي کوي
د روسیې د پارلمان یو غړی وای د سوریې ولسمشر بشار الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي د کمونیست ګوند مرسیال الکساندر یوشخینکو ویل بشار الاسد ته تیار دی چې د ټولو هغه سیاسي قوتونو په ګډون انتخابات وکړي چې د سوریې خیر خیګن غواړي یوشخینکو دا څرګندونه له بشار الاسد سره په دمشق کې د روسیې د یو پارلماني هیئت له لیدنې وروسته وکړي نوموړي د بشار الاسد لوخلی ویل ک د سوریې خلک لازم وبولي د ولسمشرۍ څوکۍ ته بیا هم ځان کاندید کړي د سوریې دولتي رسنۍ ویلي اسد د روسیې پرلماني هیئت سره د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د تروریستي ډلو له منځه وړل به په سوریې کې هغه سیاسي هواري ته لاره هواره کړي چې روسیه او سوریه یې غواړي روسیه د سوریې مهم ملاتړی هیواد دی اوکرانیان نن په سیمه ایزو انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات د ولسمشر پیترو پوروشنکو د ائتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کیږي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې اوکراین له ژور اقتصادي بحران سره مخ دی او د هیواد په ختیځ کې ناکراری روانې دي. په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکي ښاروالان او د ښاروالۍ شوراګانو ته استازي ټاکي. پرته له هغه سیمو چې د روس پلوو یاغیانو تر واک لاندې دي او کریمیا چې روسیې له ځانه سره یوځای کړي، نور په ټول اوکراین کې به دا انتخابات ترسره شي. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ سپای پاسداران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل شوي. د فارس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفوي په نومونو د دوه تنان د سوریې په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره په جګړو کې وژل شوي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ سپای پاسداران انقلاب په سوریه کې د دې دوو ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخوانی ساتونکی و. په دې وروستیو کې په سوریه کې د ایرانیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د اویایمې کلیسې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په ابي څراغونو روښانه کېږي. په شپېتو هیوادونو کې تر 200 زیاتې ودانۍ او تاریخي ځایونه ابي رنګ چې د ملګرو ملتونو رسمي رنګ دی په دې رنګ روښانه کې شي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې لمانځنه پرون له نیوزیلند څخه پیل شوه، ورپسې په استرالیا کې د سیدنی د اوپرا هاوس پورې ورسېده. د لمانځنو دا مراسم بل یو هیواد څخه بل ته دوام ورکړي. د چین تر لوی دیوال او د اردن د پترا تر لرغوني ښار به ورسېږي. د روسیې تر هرمیټاج موزیم او د یو شمېر نورو هیوادونو تر مهمو ودانیو او تاریخي ځایونو به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړې چې د یوې ورځې لپاره نړۍ په ابي رنګ رنګول به موږ ته د غوره سبا لاره روښانه کړي. د اکتوبر 24 نېټه د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ابو کوردي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د سوریې شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندولې د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوه وینا کې وکړي. نوموړي د کوردانو لخوا په رامنځته شوي یو خپلواک سیاسي تشکیل د تلبید ښار بدلول وخندل. اردوغان وویل دوی غواړي د سوریې شمال په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکیه به په هیڅ ډول شرایطو کې د دې اجازه ورنکړي. تلبید د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې په نوم یوې کوردي ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیو. ترکیه له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویره کې ده. دا خبرونه
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوې پانه کې هم لیدلی شئ. د افغانستان مشرانو جرګې د نواز شریف هغه خبرې چې له طالبانو سره سوله او جګړه په یو وخت نشي کولای وغندلې.
پیسې پاکستان لپاره منظور شوې، د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په هغه تحقیقاتي انستیتوت کوله واقعا د غندلو ده.
د کندوز او د فاریاب د خما په اړه هم درته وروستی حال درکو. او د هموري چې د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي د قانونو غیر قانوني استخراج تر پخوا زیات شوی دی.
سعی حراس افغان است که در معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلای راق سلطه داشته باشند.
او د کاپیسا امنی قومندان وایي د تګاب خلکو ژمنه ورکړي چې طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. د پروګرام دویمه نیمایي تر ډیره د روغتیا ژوند شتمني خبرونې ته ځانګړې ده. د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ سرګندونې د مشرانو جرګې له توندو عکس العملونو سره مخ شوې. د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وغندلې. دوی ویل چې پاکستان طالبان تمویلوي او مرکزونه هم په دغه هیواد کې دي. تفصیل د ناجی صافی په دغه رپورټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د نن ورځې جلسه تر ډیره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ سرګندونو ته ځانګړې شوې وه. اکثرو سناتورانو په دې اړه توندې سرګندونې وکړې او د نواز شریف وروستۍ سرګندونې وغندلې. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر نه چې کومې غوښتنې افغانانو درلودې متاسفانه داسې ونه شول او دا هر څه د پاکستان په ګټه تمام شول. مشانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د نن ورځې په جلسې کې په دې اړه وویل.
پیسې پاکستان دپاره منظور شوې، د افغانستان د خلکو د وژلو دپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په هغه تحقیقاتي انستیتوت کې کوله واقعا د غندلو ده. مونږ هیڅکله د پاکستان نه د افغانستان ملت دا نه دي غوښتي چې ته طالبان ووژنه او نه دوی طالبان وژلي، بلکې طالبان تمویلوي او د طالبانو دغه دیارلس کاله یا دولس کاله اډې مرکزونه شوراګانې او تمویل د دوی په لاس کې ده او د افغانستان ملت ته وژني.
خغلی مسلم یار همدارنګ ویل پاکستان د افغان ملت په وژلو کې مستقیما لاس لري. دوی ویل چې د نواز شریف د سرګندونو په اړه پاکستان دی یوازې دوه مثالونه دوی ته وړاندې کړي چې څوک یې وژلي او څوک یې سولې ته راوسي، او بیا به دوی د نواز شریف دا وینا ملاحظه لاندې ونیسي. خو دوی ویل چې دا سرګندونې مطلق غلط دي، طالبان پاکستان خوا تمویلیږي او طالبانو مرکزونه هم په پاکستان کې دي او دا ټولې نړۍ ته ښکاره مسله ده. دا خبرې له هغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې ورستیو کې په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویل چې پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم د مذاکراتو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینی برابرولو ته حاضر دي.
بلې، ناجیه صاپی و چې د مشرانو جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې په اړه چې تر ډیره پکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العملونو ته ځانګړې شوې وه په ژوندۍ بڼه راپور ولوست. دا هم اوري چې د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د دغه اداري غړي هغه راپورونه تاییدوي چې په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه، بلکې د هغه راپورونه تاییدوي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو پر زیاتېدو کې د یو شمېر دولتي او سیمه ییزو کړیو ترڅنګ د وسلوالو مخالفانو ونډه هم زیاته شوې ده. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي که پر قانونو د دولت لخوا کنټرول زیات نشي نو دا به په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د تمویل دوام ته زمینه برابره کړي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو په برخه کې د مخدره موادو ترڅنګ اوس داسې اندېښنې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر قانونو هم خپل ولکه زیاته کړې ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره دا مسله تاییدوي، خو زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر دولتي او غیر دولتي کړۍ هم د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤل اسدالله ازمري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې د مشخصا د مخالفینو لپاره وروسته د تریاکو مثلا د مخدره موادو د دې مسایلو نه دومره تر ټولو لویه منبع په افغانستان کې کېدلی شي چې معدنې جوړ کړي. ولې یو شی د پامه مو باسي، دا موضوع یوازې د مخالفینو موضوع نه ده. په ډیرو حالاتو کې خپل مخالف شاید دومره ضربه وارد نه کړي، دغه معنا به وته لکه د دولت موافق چې ضربه واردوي.
خو نوموړی وایي داسې معلومات نه لري چې د قانونو د رایستلو په برخه کې د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څومره زیات شوي دي. ښاغلی زمری وایي د طبیعي سرچینو ناسم مدیریت ځینو سیمه ییزو ډلو ته هم فرصت ورکوي څو سیمه ناامنه کړي او له قانونو څخه ناسمه ګټه پورته کړي. دوی ټینګار کوي چې دولت باید د قانونو د خوندیتوب لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته کړي. د شفافیت د څار د ادارې دغه غړی همدارس وایي چې د مخالفینو ترڅنګ په خپله د دولت یو شمېر لوړپوړي غړي په پارلمان کې ځینې استازي او سیمه ییز زورواکان هم د قانونو په غیر قانوني رایستلو کې ښکیل دي، خو دغه کسانو د نمونو لاخیستلو څخه ډډه کوي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم دا منلې وه چې د افغانستان قانون د وسلوالو د عایداتو دوهمه ستره سرچینه جوړوي. اخوا پر طبي سرچینو د څار د شبکې په حواله راپورونه وایي چې نه یوازې وسلوال مخالفین په مستقیمه توګه له قانونو څخه استفاده کوي، بلکې له هغو شرکتونو څخه هم باج ترلاسه کوي چې د قانونو پټرولیم وزارت جواز ولري. پر دې موضوع نتوانېدو د قانونو پټرولیم وزارت نظر واخلو، خو له دې وړاندې د قانونو وزیر داود شاه سبا ویلي و چې په افغانستان کې روانو نامنیو د قانونو د کنټرولولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته ویل چې که د قانونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه سي او دغه طبیعي سرچینې د وسلوالو په کنټرول کې پاتې سي نو په افغانستان کې به د جګړې اوږدېدو ته هم لاره هواره کړي.
سعی حراس افغان است که در معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلای راق سلطه داشته باشند.
د وی د ترهګرو هڅې دادی چې د لاجورد او د راغ د سرو زرو پر قانونو ولکه ولري. کله چې دوی پر قانونو تسلط پیدا کړي نو نامسلما په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه او جګړه سخت سي. بدخشان، ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر، میدان وردګه او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د شفافیت د څار بنسټ په باور پکې د مخالفینو او دولت پلوه ډلو لخوا په غیر قانوني توګه قانونه راسپړل کیږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې که د قانونو ساتنې ته چې له اقتصادي پلوه د افغانستان په خپل ځان د بسیاینې یوازینۍ سرچینې بلل کیږي، جدي پامونه سي، نو افغانستان به په راتلونکي کې له جدي اقتصادي بحران سره مخامخ کړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور وی پانه کې هم کتل شي او همدارس ک انټرنیټ مخوینو دغه خبرونه په ژوندۍ بنوریدل هم شي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پانه آدرس دی چې هلته شیبه په شیبه خبرونه پکې تازه کیږي. د کندوز ورستای وضعیت څنګه ده؟ خلک چې سورز جګړې تیر کړي دي سخت اغیزمن شوی دی او د خار وزد تیر په تیر نه ده. اخوا د کندوز د خانابات پختاش کې هم عملیات روان دي تر څنګ چې د کندوز ښار په ځینو شاوخوا سیمو کې اوس هم د افغان پوز او د مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. همداوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیم لاین کې دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ وروستۍ وضعیت څنګه ده په کندوز کې؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلوم ده سبا باندې دوغنې شولې چې د کندوز ښار افغان ځواکونه نیولې ده. اوس مهال د افغان ځواکونه د دې ښار په څلورو دروازو کې حاکمیت لري او د خپل کنټرول لاندې دي. خو لا هم د دغه ښار شاوخوا سیمې چې دي اوس هم پکې وسلوال طالبان شته دي او د سیمې خلکو په وینا دا هم دلته وسلوال مخالفین په دغه کلو کې تګ راتګ کوي. حتی رینجر موټر او موټر سره هم سره دي د شپې د ورځې دوی ګرځي.
بله آریان صاحب، د ښار وضعیت څنګه د خلک په څه حالت کې دي؟ آیا کاروبار بیرته پیل شوی دی، نه دی شوی؟ او د خلکو د وضعیت په اړه راته وایي.
ښار کې خو اوس مهال ښه امنیت دی، خلک راستانه شوي دي او داسې دغه ښار چې د پخوا په شان ته نه ده، هغه پخوانۍ څېره یې له لاسه ورکړې ده. ځکه چې په ښار کې چې خلک ګوري ټول داسې په اندېښنې کې دي، ډېره داسې پریشان په حالت کې دي، خپل راتلونکي په اړه په اندېښنه دي او داسې ځینې شایعات چې ځینې خلکین پخ شوي پاکې طالبان بیا حمله کوي. د خلک دغه اوازو هم خلک ډېر ویرول دي او هغه کسان چې کابل ته یا نورو ولایتو ته په کډه شوي دي هغوی هم زړه نښه کوي چې بېرته راشي. خو بلې خواته د کندوز سیمې چارواکي وایي چې خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس مهال افغان ځواکونه د دې ښار په مهمو سیمو کې ځای په ځای شوي دي. کندوز د دوه ملیو د مطبوعاتو مسؤول غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د خان آباد اختاش سیمې کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات شویانه دي چې په دغه عملیاتو په نتیجه کې درویشت تنه وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه یوولس تنه یې ټپیان دي، پنځه تنه یې ژوندي نیولي دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ښاغلی آریان، افغان امنیتي ځواکونه اوس د کندوز ښار په هغه سیمو کې چې دوی کنټرول لري، آیا واقعا هم په مغزواک سره دي که څنګه؟ یعنې د دې لخوا داسې ضعف خو نه دی لیدل شوی که څنګه؟ یعنی تر پخوا به لا ډېر اوس کلک شوي که څنګه ستاسو په نظر؟
افغان ځواکونه خو اوس مهال ډېر په هغه صادق کې دوی سره مثلا زغروال وسایط کم اوس ورسره زغروال وسایط ذخیره زیات دي او نور هم ښه تجهیز شوي دي. تازه ځواکونه هم راغلي دي د پولیسو انګریز کتاب چې په نوم دي سي آر یو یا دي کې دا هم کندوز کې راغلي، کندوز سره سره شوي ده. همدارنګه دوی خپل ځمکني عملیات او د شپې لخوا نه هم هوایي عملیات لري، د سانتونه لري او دوی وایي چې رئیس جمهور دوی ته هدایت ورکړی څو چې کندوز ښار یې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له فزیکي وزیر څخه نوي تصفیه کړی او په دې ولایت کې به تصفیه عملیات جریان ولري.
بلې، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندۍ اوسي و موریدل چې په کندوز کې اوس هم د ښار په شاوخوا سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وخت نه وخت جګړې کیږي او جګړې روانې دي. او خو په د خان آباد پختش کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات هم روان دي چې پکې شاوخوا دیرش مخالفین وژل شوي دي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
بیا هم خرغلی ازادي رادیو په 1200 نه منځنی چپا او اف ام 315 باندې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم شته. همدار از د دغه خبرونو متن او غږیزه بڼه په دغه وی پانه کې ترلاسه کولای شئ. اوس به هم ورشو د کاپیسا د امنی قومندان جنرال عبدالکریم فائق سره زموږ د همکار مرکې ته. د کاپیسا امنی قومندان وایي تګاب اوسیدونکو ژمنه ورکړې چې په خپلو کلیو کې به وسلوال طالبان نه پرېږدي. جنرال فائق په عین وخت کې وویل افغان امنیتي ځواکونو د کاپیسا الاسای ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې ده.
د تګاب او الاسای اوسیدونکو له نامنې ډېر شکایت لري. تاسو د دې دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه څه وایست؟
تاسو به معلومات دي چې تقریبا دوه هفتې مخکې د الاسای پر ولسوالۍ د اسلام او د وطن دښمنانو حمله شروع کړه او زموږ کارمن پرسونل د اردو ملي او د پولیس ملي او د امنیتي ملي ټول پرسونل په ډېر مړانه باندې د خپل سنګرو د خپل ولسوالۍ څخه دفاع وکړه. بالاخره موږ غوښتل چې دا الاسای ولسوالۍ ته اکمالات وکړو. د تګاو په ولسوالۍ کې د تګاو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک په دواړو غاړو کې دښمن ډېر مقاومت وکړي. غوښتل یې چې دا قطار مخه ونیسي او مخکې تر دې چې موږ هغه منطقو ته ورسو دښمن ټول هغه منطقې د عادي خلکو څخه پاک کړي وي. خلک یې د کورو ایستلي وه، خلک یې په داسې حالت کې ایستلي وه چې د هر چا کور و ځای او مال یې همداسې پرېښي وو. ورته ویلي وه چې موږ دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکوو، دا خلکو ته دغه کړی وو. بالاخره موږ د خپل ولسوالۍ د نجات او د خپل پرسونل د دفاع په خاطر باندې په هر شکل چې وو دښمن ته مو ډېر شدید ګزارونه ورکړه او دښمن مو ماهو نابود کوي تارومار شو. دښمن ډېر زیات تلفات ولیدله او منطقه یې ایله کړه. موږ ولسوالۍ د الاسای ته ورسېدلو. زه خپله په قطار کې اول ولسوالۍ الاسای ته ورسېدم، د هغه ځای پرسونل باندې نږدې ولیدی. پرون ما د تګاو د ولسوالۍ د سپینږیرو سره چې قومندان د اردو هم را سره وو خبرې مو وکړې. ټولو خلکو مشکلات مو واورېدله. خلکو ته مو وویل چې آزاد بېرته خپل کورو ته راسي، هېڅ پرابلم نشته. د خلکو یو شکایت دا و چې د الاسای ولسوالۍ ته چې مواد خوراکي راځي پوستی ممانعت کی، هغه مو هم ورته اجازه ورکړه چې خوراکي مواد څخه هیڅوک ممانعت نه کوي. پرون د تګاو خلک تقریبا د 350 نفرو په شاوخوا کې راټول شوي وو. جاور له طالبان ته وویل چې تاسو خو هر څه زور ووایي، څه مو د لاسه نه شوه. حتی یوه پوسته مو هم سکوت نه کړای شوای. نور زموږ ژوند مره خرابوي.
لدی معلومی شي چې لنن ورځې به امید چې تغییر راغلی، لیکن ازادي رادیو ته چې په ځانګړي ډول د تګاب خلک ټلیفونونه کوي، اکثره دا شکایت لري چې د ګڼو کلیو لارې بندې دي، حکومتي ځواکونه بندې کړي. دوی وایي لوی خو وسلوالو طالبانو یرغمل کړي دي، د دوی په کورونو اړولې دي، دوی په استوګنو سیمو کې اړولې دي. لبل خو دولتي ځواکونه لري د درنو وسلو ډزې په دوی کوي چې په نتیجه کې تر طالبانو زیات عام خلک ژوبلی شي یا وشل کیږي، کورونه نړی شي. نو فکر کوي چې نور دا مسله به ختمه وي، نور بل لري په دوی ډزې نه کیږي، لارې به پرانیستې وي او هغوی به هم وسلوال طالبان په خپلو کلیو کورونو کې نه پریشتي.
فورون مو دغه فیصله د سیجورو سره وکړه، د خلکو سره مو وکړه چې تر څو چې مستقیم زموږ پر سربازانو باندې طالب ډز نه کړي، موږ سربازان ته ہدایت ورکړي چې حاجی مینناس حق نه لري چې یو پیرم وکړي. او دا خبره سر د نن سهار څخه عملي شوې ده. ټول پوستو چې هغه سربازان چې کورو ته نږدې وه ما ته مخکې راپور راکړی چې خلک بازی راله خپل کورو ته، بازی اوس هم راځي.
د کاپیسا ولایت له امنیه قمندان جنرال عبدالکریم فائق سره مو مرکه اوریدله. ښاغلي فائق ویل چې د تګاب خلکو ژمنه ورکړي چې په خپلو سیمو کې به طالبانو ته ځای نه ورکوي، او همداراز دوی ویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې له جګړو وروسته دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان وسلوالو د افغان پوځ لخوا نیول شوی او اوس پکې وسلوال مخالفین نشته.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
خدرمن اوریدونکو د افغانستان په شمال کې سکال په فاریاب کې هم سختې جګړې وشوې او سم په غورماچ خماب او زین نورو زینو کې تازه جګړې شوې دي او زین سیمې برته افغان پوځیانو نیولې دي خماب هغه ولسوالۍ چې په دې ورستیو کې افغان پوځیانو نیولې ده او هم د اوس را سره د ټلیفون په کرخه زموږ همکار عالم رحمانیار له فاریاب څخه دی رحمانیار صاحب مهرباني وکړئ د خماب د ولسوالۍ په اړه ورستۍ حال راکړئ افغان پوځیان خو دغلته مستقر شوي دي دوی په څه حال کې دي آیا واقعا هم دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوې ده د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو له وجوده
بله قسمی که لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان لحظات پیش در رسانه ها اظهار داشت از 3 روز به طرف گیری در ولسوالی خماب بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت ادامه داشت این نبرد این روز و یا عملیاتی که بر رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در ولسوالی خماب راه اندازی شده بود ختم شده و ظهر امروز عملیات در ولسوالی قرقین راه اندازی میشه به خاطر از اینکه با گفته والی ولایت جوزجان مخالفین مسلح دولت به طرف ولسوالی قرقین متواری شدن فرار کردن اینا ای مخالفین تعقیب میکنن به همین قسم والی ولایت جوزجان گفت که در این نبرد نزدیک تا 30 تن از هر دو طرف کشته و زخمی شده و عملیات
خغلای رحمانیار زینی تروریستان د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ نه تختیدلی دي د امو سیند په یو ټاپو وزمه کې دوی یا ټاپو شکل سیمه کې دوی پټ شوی دي هلته هم د عملیاتو اجازه ورکړل شوی کڅنګل د هلته عملیات نه دي شوی تر اوسه پوری
بله روز
گذشته
سخنگوی دفتر
اطلاعات
ملی
جوزجان
گفت که
ما
تقریبا
30
تن از مخالفین در یک جزیره بین دریای آمو در اونجا قرار گرفته بودن اینا میخواستن تو را عملیات بکنن یک تعداد از اون از طرف شب پس دوباره به قریه ها جا و جا شدن و نبرد میان از اینا صورت گرفته بود به این ترتیب هر دو طرف 3 ساعت درگیری صورت گرفت و فعلا اما
دیره من رحمانی ارسیب محترم کور ودن
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد
د خیبر پختونخوا په شمال لویدیز ټانک کې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دې سیمه کې دیوي پوځي تعمیراتي کمپنۍ اف دبليو او یو وشت کارکونکي تختولي دي دوی وایي چې دغه کارکونکي ټول د پنجاب ایالت اوسیدونکو په دې سیمه کې د سړک جوړولو په چارو بوختو په دیړه زبیح الله شفق دا رپور جوړ کړي
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیز په ټانک نومي سیمه کې د پاکستان دیوي پوځي تعمیراتي شرکت اف دبليو او یو وشت کارکونکي تختولي دي د ټانک یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیسته اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخپټ وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک پاڼه پر لوی لار لنې لیکه چې سیمې څخه تختولي دي دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو ټانک د پاکستان په شمال لویدیز کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړیدونکي ګوملزام برېښنا ګوټ هم شامل دی د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تختونې د پیښې په اړه وویل
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده په دې کې دغه یو وشت مزدوران له کار څخه څخه د پنجاب تعلق لري نو دغه چې کله بیرته د چوپین وروسته ماخام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې ملي پس علاقه د ممکنه معلوم فساد اوچت کړی دي. دا یو فوزي کمپنۍ ده کنه مخکې هم دلته چې کوم ګمزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو، بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول، وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او دا یو لوی ډیم دی. دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه ده چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي.
له پېښوره مو د زبی شفق راپور د هغې ساختماني کمپنۍ د کارکوونکو د تښتولو په اړه واورېدل چې د پنجاب ایالت دی او په تانګ سیمه کې تښتول شوي دي. وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې دي. سباون کاکړ سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. هغې وروسته د اقتصاد خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان مشران جګی ولسمشر لخوا د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د وی سیمیز اجمال را بللو څخه ملاتړ وکړ. د دفاع وزارت وایي د سیمې او گاون هیواد باید د اندیښنونه لري چې داعش او نور وسلوال به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي. چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د طوفاني دا په نوم عملیات کې 30 وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو مشرانو نن بیړنۍ غونډه کوي. څو په اروپا کې د کډوالو پر بحران وژغیږي او په پولند کې نن پارلماني انتخابات کیږي. نظر پښتنې شي چې د پولند واکمن مدني غورزنګ ګوند به چې د بازار د اقتصاد په لوي دي انتخابات د قانون او عدالت پر مخالف ګوند وبایلي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرناوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي له اړوندو دولتي ادارو څخه غواړي چې له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې دي د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیا برابر کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې افغان چارواکي دي د پاکستان لارې ترواګي بندر پوري د افغان سوداګرو د اموالو د لیږ زمينه برابر کړي. شاغلي الکوزی وایي چې په پټه تړون کې د بدلون پر اوستو سره د افغان حکومت پاکستان دې ته اړ باسي چې د ترانزیت په برخه کې پرتیستونزې حل کړي.
زمنګ موټر ته لکه د دوی شانته چې اجازه ورکول کیږي ورکړ شي او بل زمنګ ترانزیت ته اجازه ورکړ شي چې زمنګ موټر تر واګي او کراچي پورې لاړ شي. لکه د دوی موټر تر خان بندر دی هغه خو دا چې دوی په پروتوکول ترانسپورټي کې پیشتي کړی دي هغه زمنګ امکانات نه لرو او دوی لري دوی داغه نه استفاده کوي مونږ ته نشو کولای.
سمو د مخ کې پاکستان د افغان سوداګرو د تازه میوه شاو خوادرې سوالاري درولې او د تورخم څخه ورته د تیرېدو اجازه نه ورکوله چې وروسته بیا د افغان حکومت په منځګړی توپ د غستونزه حل سو. د هرات ولایت د سوداګری خونی مسؤلین وایي چې په فراه او نیمروز ولایتونو کې یوازې په نوم ګمرکونه موجود دي او لدې لارې اکثره مواد په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېږي. د دغه ولایت د سوداګری خونی مرستیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل چې په غیر قانوني ډول د موادو واردېدل د دغه ولایت پر اقتصاد بد اغیز کړي او له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد ګمرکونو ته دي جدي پاملرنه وکړي. شاغلی الف د هم ویل چې افغان حکومت پر خامو موادو چې ایران واردېږي 14% مالیه وځ کړی چې د د په خبره پر خامو موادو دغه مالیه لږده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 412 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشتان دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز در مورد سرطان سینه یا سرطان سدی صحبت میکنیم. سرطان یکی از مهلک ترین بیماری هایی است که همسالت تعداد زیاد از زنان و البته دختران هم قربانی از این بیماری میشن. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد عارف سروری متخصص جراحی امراض سرطانی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد، حالا می توانید با شماره های 0782255 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سرطان سدیه معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است.
با عرض سلام و احترام به شما و همچنان بیننده های عزیز و شنونده های محترم رادیو آزادی، شروع میکنیم به بحث امروزی ما که درباره سرطان سدیه است. سرطان سدیه یکی از امراضی است که سالانه در حدود بیشتر از 1 میلیون نفوس را در جهان مبتلا ساخته و همچنان بیشتر از 450,000 مریض از باعث سرطان سدیه سالانه در جهان زندگی خود را از دست میدهند. البته قسمی که از نامش مردم ما شما آشناس و به نام از او مکمل آشنایی دارن، سرطان سدیه مرضی است که در صورت که در مراحل ابتدایی تشخیص شود، دریافت شود و به صورت مکمل قابل تداوی است و مهمترین چیز در این مریضا این نقطه است که باید مرض در مراحل ابتداییش تشخیص، دریافت و تداوی شود تا از عوامل پیشرفته و مشکلات پیشرفته که به مریض با مرور زمان و با گذشت زمان به وجود می از او جلوگیری شده بتانه.
دکتر صاحب، بیشتر البته خانما در کدام سن مبتلا به می بیماری میشن؟
البته قسمی که خودتان گفتین، سرطان سدیه یکی از سرطان هایی است که بیشتر نزد خانم ها پیدا میشه. البته کمتر از در حدود 1% از این مرض در نزد مردها به وجود میاد، اما بیشترین فیصدش که 99% است این در نزد خانم ها به وجود میاد. معمول ترین سنی که نزد خانم ها مصاب به مرض سرطان سدیه میشن معمولا از حدود 30 سالگی شروع و با پیشرفت سن، به هر اندازه که سن پیشرفت میره، خطر مصاب شدن به سرطان سدیه در نزد خانم ها به مو اندازه افزایش پیدا میکنه.
کدام عوامل باعث بروز سرطان سدیه میشه نزد خانم
ها؟ البته عواملی که باعث بروز سرطان سدیه میشه بسیار زیاد است که من میخوام به صورت کوتاه عوامل بسیار مهمی که است برای بینندگان و شنوندگان محترم عرض نمایم. اولین چیزی که سبب مصابیت به سرطان سدیه میشه، طور قبلا گفتیم، جنس است که در نزد خانم ها زیادتر واقع میشه. و دوم قسمی که پیشتر گفتین که سن، زمانی که سن از 30 بالا میشه خطر مصابیت به سرطان سدیه نزد خانم ها زیادتر میشه. و مهمترین،
یعنی دلیلش چیست که سن بلند میره سرطان سدیه؟
البته عوامل دیگه هم هست که من استایسته اشاره میکنم برای اینا. و گپ مهم و عمده دیگه که از تاریخچه فامیلی است، مثلا کسی ارسی. که بله ارسی نه فامیلی بگویم که در ارسی باز یک مبحث جداگانه است. کسانی که در فامیل یک مریض مصاب به سرطان سدیه دارن، این خطر مصابیت برای کسای دیگه که در اون فامیل زندگی میکنن یا به حساب اقارب درجه اول، مثلا اگر مادر یک دختر مصاب به سرطان سدیه باشه، چانس پیدا شدن سرطان سینه در نزد دختر ازی نسبت به کسانی که در فامیلشان مریض سرطان سدیه نبوده بیشتر میباشه. و دوم چیزایی است که مثلا کسانی که مرض ماهوار در نزد خانم ها، کسانی که بالاتر بیشتر از سن 13 سالگی در نزد از اینا اولین عادت ماهوار شروع میشه، نزد از اینا نسبت به کسایی که می مرض زنانهی بعد از سن 13 سالگی به وجود میاد، خطر مصابیت است که از این مرد دختر خانم ها نسبت به کسایی که بعد از 13 سالگی نزدشان اولین مرض زنانهی پیدا میشه بیشتر است.
یعنی میگن اگر در سن 13 سالگی عادت ماهانه شون، یعنی خطرشان بیشتر میشه؟
خطرشان نسبت به کسایی که بعد از سن 13 سالگی نزدشان عادت ماهوار پیدا میشه بیشتر است. و همچنان به میره قم کسانی که
دکتر صاحب صحبت ما رو بعدن ادامه میتیم. دوست ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پروفسور جان خوری تا سلام نورانی کوم دا زادی رادیو ټول کار کوم کوری دوم کو ته سازرانه مېلمه سروري صاحب سلام نورانی کوم پشتون یم.
بفرمایین پشتون صاحب.
بل ډاکټر صاحب خو موږ چې ډېر څه خبرو ته اشاره وکړه په تاسو سره چې موږ در چې تقریبا په افغانستان کې وزر شي مېرمنې د شینې د سرطان ناروغي مري. زما پوښتنه ډاکټر صاحب دا ده چې دغه مرض خو به دغه سرطان شینه چې دوی ورته وایي شینې سرطان دا خو به یو ساري ناروغي نه وي. او بله پوښتنه مې دا ده چې څومره آګاهي ورته پکار ده دغه تفرزن او که دغه مرض علاج ونه شي یعنې په اول کې تشخیص ونه شي په اخره کې څومره خطرناکه واقع کېږي او پرهیز دغه مرض څخه څه شي دی د کوم غذاګانو څخه باید پرهیز وشي او یو څه چې په دغه مرض مبتلا کېږي کومې غذاګانې باید وخوري او د کومې غذاګانو څخه پرهیز وشي.
سلامت باشین پښتون صاحب. از طریق تلفون بشنوین ډاکټر صاحب به شما صحبت دارن. بفرمایئ ډاکټر صاحب.
سلامونه قاری صاحب ته وړاندې کوم. البته قاری صاحب څه ویل په افغانستان کې وزر زنانه په دې تکلیف مبتلا دي. البته دا کومه دقیقه احصایه نه ده. شاید د دې ارقامو نه چې دلته ورکړ شوي دي شاید زیات زنانه په دې مرض مبتلا یي. اما موږ تاسو د دې دقیقه احصایه نه دولت سره او نه شخصي روغتونونو سره دا احصایه سته چې آیا وزر دي او که د دې نه اضافه دي. البته دوم سوال چې راځو تاسو ویل چې د سینې سرطان آیا یو ساري مرض ده او که نه؟ بالکل قاري صاحب دا ساري مرض نه ده. هیڅ کله موږ نسو ورته ویلی چې دا ساري ده او هیڅ باید د دې نه ډار ونه لرو ځکه د موږ تاسې کلیوالي ژوند کې داسې وي که یو څوک په دې ناروغۍ مبتلا وي نو حتی خلک نږدې نه ورځي پوښتنه نه ورسره کوي او زه د دې خپل وطنوال نه دا هیله لرم او دا مې ارزو ده چې دا مرض یو ساري مرض نه ده. البته دوی دغه داسې مریضانو سره څوک چې په دې مرض اخته وي دوی باید ورسره مرسته وکړي همکاري وکړي دوی د ځوان لپاره د راتلونکي لپاره دوی باید تشویق کړي او دوی ته هیڅ خطر موجود نشته. دا بالکل ساري مرض نه ده. او بل تاسو ول چې د دې مرض د آگاهی لپاره باید څه وکړي. البته دا آگاهی مسله چې دا تر ډیره پورې په دولت په دا رسانو پورې او په خپل خلکو پورې ارتباط لري. البته دولت باید داسې جوړښتونه ولري چې خلکو ته د ښوونځي نه شروع تر لوی تر جوماتونه او دا ټولو کې باید داسې ګروپونه موجود وي داسې خلک موجود وي چې خلکو ته د دې مرض په هکله څنګه تشخیص کی څنګه وپوهیږي چې زه په دې مرض مبتلا یم په ښوونځیو کې په جوماتونو کې په ادارو کې داسې ګروپونه باید موجود دي چې خلکو ته.
ډاکټر صاحب دو جز سوال زیره بعدا صحبت میکنیم. یک دوست دیگه ما روی خط است به اسم عبدالله از قندهار. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. بفرمایین.
شکر دی الحمدلله. ما دا ډاکټر صاحب زه یو څه نه کوله چې دا سرطان ناروغي دا خدای دې کم.
بله تماس شون قطع شد. دکتر صاحب بفرمایید. سوال قاری صاحب پشتون.
بله گپ بل خبرت قاری صاحب کړه و تشخیص. تشخیص البته د ډاکټرانو لپاره ډیر ساده ده اما مهمه خبر دا ده چې خپل مریض څوک چې په دې ناروغي اخته وي او یا وغوړي چې دا پښله دي چې دې ته مشکل جوړ کی په دې پوسی څه کارونه باید وکړي او څه اقدامات دي چې دا زر تر زر تشخیص سي او په خاتوګي درملنه وسی. په دې کې زه غواړم درې خبرې خپل مریض ته څوک چې مریض ده او چې مریض هم نه ده چې جوړ تیار وي هغوی باید څه وکړي چې څو دا تکلیف زر تر زر تشخیص سي او درملنه وسی. زه دا خبرې په دې خلاصه کوم چې اول خوندې میندې د څوک چې په میاشت کې باید حد اقل د مریضي عادت ماهوار چې شروع کیږي اومه اتمه تر لسمه پورې دی دوی ځان ته یو ورځ انتخاب کی په هر میاشت کې په دې ورځ کې باید څو کارونه وکړي. اول دا چې کله دوی ځي تشناب ته سر ځان مینځلو دپاره هلته دي اول په ښي لاس باندې چپه سینه ښه صحیح وګوري لمس دي کې له پورته شروع تر لاندې ټول ځایونه دي وکتل سي. که چیرې دې کې کوم غیر نورمال شای پیدا کیږي، یعنی په خوا نول اوس پیدا سوی دی، دې ټکی ته زیات متوجی او ټول په بیا دې په چپ لاس باندې خی سینا ټول وګوري، لمس د کی چې په دې کې کوم غیر نورمال شای نوی. او دویمه خبره دا ده کله چې په تشناب کې آینه وي نو بیا دې یو خو په لاس باندې دوی لمس کړ، دوهم خبره دا ده چې دوی د آینې ته ودرېږي او د خپل سینه دی اول خی خوا بیا چپ خوا د جلد یا پوټکي رنگ دی وګوري، بل وګوري چې آیا کوم د بل سینې نه د راسته د چپې نه آیا غټه سوې ده غیر نورماله ده، یا چپه تر راسته خوا نه غټه ده غیر نورماله ده، پوټکی یا جلد تغییر کړی ده، رنگ تغییر سوی، او بل د سینې سر چې په انګلیسي اصطلاح ورته نپل وایي، زه نه غواړم طبي اصطلاحات دلته شامل کم، هغه دی وګوري چې آیا د مقابل سینې نه زیات راوتلی ده یا زیاد داخل ته ننوتلی ده. په دې کولای شو چې هم په دې کې جلد وګورو او دا د سینې سر چې دننه تللی یا بیرون راوتلی، دا ډیره مهمه خبره ده. او بل کله چې د دوی د تشناب در راووتل بیا دې لاړ سي یو کوټه کې دې څملې پرېدي وځي، یو بالښت دی د راسته اوږې لاندې کېږدي چې دا سینه ښه برجسته سي او راوځي، بیا هم په چپ لاس باندې ښی سینه دې ښه تفتیش کې ودګوري، لمس دې کې، او بعد هغه نه په ښي لاس باندې چپه سینه دې همدغسې وګوري، لمس دې کې، که کوم غیر نورمال شی پیدا کیږي نو زر تر زره دې خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه سره مشوره وکړي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما میرویس قاسمی از لوګر روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله تماس از اینا هم قطع شد. یک جزء سوالشون که اینا اشاره کردن که اگر زود تشخیص نشه چقدر خطرناک می باشن بیماری؟
بدبختانه چیزی که من عرض میکنم این است که سرطان های سینه اکثر مریضایی که در نزد دکترها یا به شفاخانه مراجعه میکنن، خصوصا در شرایط کشور ما، مرحله است که مریض به مرحله آخر یا استیج آخر مرضشان رسیده و او زمانی است که پیش مریض مراجعه میکنن. البته اینجا ما میخوایم چند دلیل را عرض کنم برای شنونده های محترم که چرا این مریضا ناوقت مراجعه میکنن. متاسفانه شرایط است که زمانی که یک خانم به این مرض مبتلا میشه، حتی در خانه نزدیکترین شخصی که به او خانم نزدیک است، که البته او همسرش است یا شوهرش است، حتی خانم ها اینقدر حق ندارند که درباره، یا برشان حق داده نشده که درباره همین تکلیف خود برای شوهر خود صحبت کنه و شوهر خود با خبر بسازه. ما میخوایم بر تمام برادرای خود، به تمام کسانی که شوهر هستند و خانم دارن و همچنان بر برادرای خود که همشیرایشان است، باید این حق برشان داده شود تا درباره تکلیف خود با مادر خود، با پدر خود و حتی همراه با دکتر مشوره کنند تا جلوی از این پیشرفت مرض گرفته شود و به بهترین زمانش و به بهترین وجهش تداوی شود. اگر مریض در چنین شرایطی که مرضش پیشرفته باشه به نزد دکتر مراجعه میکنه، البته عواقب بسیار ناگوار داره و در او زمان زمانی است که نه تداوی از اینا قابل، مرض از اینا قابل تداوی و علاج نمی باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما پکتیاوال هستن روی خط. بله سلام علیکم.
سلام.
سلامت باشین. سلام خدمت شما هم. بفرمایین پکتیاوال صاحب.
مرد در تدوین زمانه دی با تیکل مشروع راولی شودی خپل شودی مشروع تنور کنید در که دلو ایتی که ناروزی مو گردی صورت هم او زم ختنه نه داغه د فکر او امور پښتاوی د دواره چې ما شوم راوړی د شوبې د امر کولای چې کومې ور کولای شي دا ختنه نه راځي دا ختنه واسطه.
اها سالتان گرفته شد. سلامت باشین پکتیاوال صاحب. بشنوین از طریق رادیو بفرمایید.
سلامونه پکتیاوال صاحب ته. البته اوله پوښتنه چې زنانه کله ماشوم راوړي شودې ورنکې دا به څه پایلې ولري؟ البته څنګه چې تاسو پوهیږي الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي چې تاسو خپل اولادونو ته دوه کاله مکمل شدی ورکړئ. البته په دې آیات کې اتمن حکمت ته چې ویلي هاولاین کاملاین تاسو خپل اولادونو ته دوه کال مکمل شدی ورکړئ او دا شدی ورکول کولای شي چې د نه تنها د سرطان ناروغي بلکې نور ناروغي چې مور او ماشوم ته کېدای شي پیدا شي د هغې په مخنیوي کې په جلوګیري کې غټ رول ولوبوي. او دا مهمه خبره ده چې باید ماشومانو ته شیدې ورکړي که چیرته شیدې ورکړل سي نو کیدای سي د سرطان او داسې نور ناروغیو څخه مخنیوی وسي. او بل پښتنه دا و چې شیدې که چیرته یو مور په سرطان اخته وي د سرطان د سیدې په سرطان باندې آیا د هغې خونه ماشوم ته شیدې ورکړي که نه. مهمه خبره دا ده که چیرته هغه سینه پهغه کې بعضې په عامه اصطلاح څه ورته وایي چرک راځي یا وینه راځي نو په دې خاطر باید د هغې خوانه شیدې ورکړل نه سي. مهمه دا ده چې د هغه بلې خوانه شیدې ورکړي تر څو ماشوم ته آغا تغذیه برابر رسید.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستن. سلام علیکم عبدالله جان. سلام خدمت شما هم بفرمایید. تشکر برادر، بفرمایید دکتر سی.
گران رور عبدالله جان ته سلامونه وړاندې کوم. البته مخکې چې ما خبرو کې ویل سرطان د سینې نه تنها چې په ښځو کې بلکې په نارینهوو کې هم پیدا کیږي، خو په هغه کچه کې چې په زنانهوو کې په نارینهوو کې ډیر کم وي. تقریبا په سلو نارینهوو کې کیدای شي په یوه نارینه کې د سینې سرطان پیدا شي. البته عوامل مخکې پې خبرې وکړلې، بیا هم په خبرې وکړو. تاسو ویل چې سګریټ یا نسوار کیدای شي د سینې د سرطان عامل وګرځي. البته بالکل دا خبره کیدای شي چې سګریټ کول نسوار او سګریټ دواړه په کې تمباکو دي، او د تمباکو خاصیت دا ده چې کیدای شي د سرطان پیدا کېدو یو لوی علت وي، او خصوصا په د سینې سرطانو کې دا مهم علت ده. او مهمه خبره ده څوک چې سګریټ او نسوار کوي نو د دوی سره دوی به د نورو کسانو چې سګریټ او نسوار نه کوي دوی به د سینې سرطان باندې تر هغو خلکو نه زیاتره مبتلا کیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما کریم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام باشین
ډاکټر. مشنه ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
ما کریم هستم.
کریم جان خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال اول فقط اینه که ما گفتم که یک از عواملش گفتی مثلا یعنی سرطان داره، گفتی امکان داره که طرفچی یعنی فامیلی من در کامیشن باشه، اما در اصل ما دقت نمی‌کنیم که در اصل علل و عواملی که یعنی سرطان مجد میشه از چی اثر تغییر مهمی چی هست که در اصل هست یا تاثیر غذاها هست. این اصل ناشی بلکه شده تحقیق شده پیدا شده که مثلا اصل سینه سرطان مجد میشه دلیل چی هست، آیا تغییرات دواها هست، مثلا آب و هوا هست، چی هست دلیل تحقیق شده که مثلا چی مشی پیدا شده چی هست. و دیگه سوال ما دستت از ایست دستت محترم همی سرطان نوزل میده که بسیلا دارش میگه مکس پایین میده سرطان بعض افراد سرطان میده یعنی سرطان نوزل میده که دلیل پیدایش از ایست چی سایی دواها هست. مثلا اگر هست مثلا یک از فامیل ما همی سرطان از درشت بکر بردن بسی قابل علاج نیست، باید یه وقتی کم مانده باید برای کدوم رای نداره، ولی وقتی همی خط نست یا در اخت مکم در سعودی بتن که سرطان از درشت چرا مثلا در افغانستان زیاد شده و چرا قابل تداوی نیست. امیر در افغانستان خواهی چه جواب دادن، ما در خارج بردیم اونا گفتن که یه وقت گذشته.
تشکر کریم جان، بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت کریم جان. برادر محترم ما گفتند که تاریخچه فامیلی، بله ما پیشترم گفتم که تاریخچه فامیلی علت عمده پیدایش امراض سرطانی در نزد اعضای باقیمانده فامیل می باشه. علت عوامل عمده شه که شما گفتین که چی چیز است، ما می خواهیم در باره ازی برتان مکمل مبحث صحبت کنم. چند چیزاش پیشتر گفتیم و بقیش می فرمایم، البته بقیش به ادامه سابقه میگیم. کسانی که اولین حملشان بعد از سن 30 الی 34 سالگی برای بار اول حمل میکنن یا خانهشان اولاد پیدا میشه، نسبت به کسانی که اونا در 20 سالگی حمل میگیرن و اولاد پیدا میکنن، در از این کسا چانس مصابیت به سرطان سینه بیشتر است و همین تحقیق است. و دوم کسانی که هیچ اولاد ندارن نسبت به کسانی که اولاد دارن میشه نزد از اینا چانس مصابیت به سرطان سیدی زیادتر باشن. کسانی که ادویه برای کنترل حاملگی میگیرن یا یعنی ضد بارداری میگیرن، خصوصا این ادویه را اگر برای مدت، میخوایم که شنوندگان محترم در اینجا بسیار متوجه باشن که غلط فهمی نشه، کسانی که ادویه ضد بارداری را از طریق دهن یا تابلت استفاده میکنن و این مدت زمان استفاده از این بالاتر از 10 سال میباشه، چانس مصابیت، یکی از عمده ترین چانس مصابیت به سرطان سیدیه نزد از این را همی دوای ضد بارداری است که برای مدت بیشتر از 10 سال استفاده شوه. و دیگه کسانی که قبل از مصابیت به سرطان سیدیه عوامل دیگه بوده یا امراض دیگه داشتن و به خاطر از او تداوی شایی نزدشان اجرا شده، امکان به وجود آمدن مرض سرطان سیدیه نزد از اینها بیشتر است. کسانی که وزنشان بسیار زیاد است، زیاد بودن وزن یکی از علل و عوامل پیدایش سرطان سیدیه است. کسانی که الکل استفاده میکنن و سگریت میکشن و یا و همچنان کسانی که غذای بسیار چرب و روغن غذا بسیار زیاد باشه، چانس مصابیت سرطان سینه نزد از اینا فوق العاده زیاد است. و سوال دیگه شان که گفت که مریض داشتن که تشخیص لوزل میده که به اصطلاح طبی پانکراس میگن، البته قسمی که پیشتر گفتیم مرض سرطان مرض سرطان به هر اندازه که در مراحل ابتداییش تشخیص شد به امو اندازه تداوی از او آسانتر و سهل است، اما در شرایط کنونی افغانستان بنابر هر عواملی که است اقتصادی و اجتماعی، مریضایی که مبتلا به این امراض هستند معمولا در مراحل مراجعه میکنند که در اون مراحل تداوی هیچ امکان نداره. بنابر همین دلیل امو دکترها هم برشان گفتن چون مرض از اونا از اعضای خانوادهشان در مراحل بسیار پیشرفته بوده، در اون حالات تداوی نتیجه نمیده،
امکانش کمتر است. امکان زنده باشین دوست ما عبدالله از قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، بازم خوش آمدین. پیشتر تماستان قطع شده بود، بفرمایین.
دکتر صاحب ما دا پن زور تکوم یو خدا کم ده پن مشکل کی دا خو بغیر اپریشن دې ته ضرورت لري یا نو خطر اور دې تللی ما دا ته وکړ چې ډاکټر صاحب څه کی دا زور کم او په پاکستان ته دې ما خپل پاکستان کې څه کال په پاکستان کې کار کړی دی نو هغه لته د پښتور کې مریضي لته ورسي د یا چیر کی امر چې یا بل مرضی په پاکستان د ځان دا او دا چې په هغه لږ مرضی دی د پیسو په خاطر دا دولت ولې دې هم نه کوي د دې هسپتالونو ور جوړ کی خالي د پیسو لپاره فار هسپتال کې شخصي هسپتال کې وځه کی شو پرېښو زه نه دی چې شنو کی.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد از بسیار کوتاه بگوین که فردی که مبتلا به بیماری، البته خانمه که به سرطان سینه مبتلا هستن، چطور بفهمن با وجود که پیشتر شما ذکرام کردین، یعنی در چقدر مدت یا میتونن به دکتر سه مراجعه کنن؟ بسیار خلاصه اگر بگوین که وقت خبر هسته، باز بقیش میمونیم بعد از خبرم.
گپ مهم در تشخیص امراض سرطان سدیه اینمی است که چگونه یک خانم دریافت کنه که این خانم مبتلا به سرطان سدیه است. قسمی که پیشتر گفتم میخوام بسیار کوتاه باز بگم، سه نقطه را باید خانم ها همیشه به یاد داشته باشن. اول د در ماه یک بار از روز اول تا دهم مریضی یک روز انتخاب کنند. دهم روز باید سینا یا سدی خود معاینه کنند. اول زمانی که تشناب میرن باید با دست راست خود سینه چپ خود را لمس کنند، ببینند به صورت مکمل و با دست چپ سدی راست خود را ببینند. دوم در مقابل آینه استاد شده و ببینند آیا تغییرات در جلد سدی موجود است و یا نوک سینه به طرف داخل رفته، خارج رفته و آیا کدام تورم یا پوندگی در سینه موجود است. اگر هست به کدام اندازه است، نسبت به سینه دیگه کلانتر است و یا خرد. و مرحله سوم این است که زمانی که اینا برآمدن باید استراحت کنن و یک بالشت در طرف شانه راست خود بانن و با دست چپ خود باز هم سینه را لمس کنن، ببینن از قسمت بالا شروع تا پایین و همچنان این بالشت در طرف چپ گذاشته و با دست راست سینه چپ به صورت مکمل تفتیش نمایند. در صورت که کدام چیز غیر نرمال یافتن در سینه خود، به زودترین فرصت با دکتر معالج خود مشوره نموده تا باشه مرض به مرحله ابتدایی تشخیص و تداوی درست شود.
زنده باشین دکتر صاحب، بقیه صحبت های خود میمونیم بعد از اخبار. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب محمد آهرایف سروری، متخصص امراض سرطانی، در استودیو با ما هستند تا به سوالاتتان پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان را پیشکش میکنند.